سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره راغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتي مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پاوزوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلی رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی، خو په عین حال کې یو شمېر خلکو که څه هم چې د دغو ماشومانو د زیږیدو په ارتباط باندې خوشبینی ښودلې، خو ویلي دي چې د دوی لویول او نفقه برابرول ډیر ستونزمن کار دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشري ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویاند قاسم احمد روبلي پرون ویل دا حمله چې درمې پر سپای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیرې دي. د ښاغلي روبلي په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرس غذایي مواد بار کړي و پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سه شنبې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکند.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږی غبرګون وښيي.
بشری اقنو سر درناوی پا گردون در طالبان و جمعنی ندی پوره شوی در اقوی لفرمانون تخنی ولی تر اعلامیو پری خزی اون دوری نشی که ولی لفل و بنسفیز و اقنو تخنی استفاده او کنی.
افغان میرمن پختنی دورانی پا امریکا که در خزو لپاره یوا جایزه و گچله
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تو شپږمه پورې محدود دي نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي موږ ته وکړو دغه په ایسي انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه آماده کړو.
په دې اړه هم رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلارته مې وویل ولاغن دغسېسې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خره غلاستو امرازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي ځکه مسایل د خبرو له لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلي تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما دې په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو او لږکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل ایکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ خو طالب چارواکو وار له مخه په دې اړه ویلي چې دوی نام په شتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نام ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله
اوس هم ورزو جنیوا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت ته رسیدو لپاره همغه خبرګون وخی. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیان کې چې په ټوکې د څلوختو یوادو له خوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي پر وستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدلې شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې لمیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وی، نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملاً ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغې شورا په تیرې غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویا لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي. ما په خیال لس ښځو که دولس ښځو دا رقم یې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا داسې غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازي موږ ورته وکړو، دغه پیسې انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سنفونه اماده کړو. دغه پیسې ته باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې د دولسم سنف څخه فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي. مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې، که د اووم صنف دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وظیفې ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تالبرګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفش یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرعلي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او اولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړېدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پرله پسې ځان وژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوشیتد پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز سرنس ته ویلي دي چې د برید په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې برید کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز برید وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې برید په ترڅ کې د ولس پوجانو در ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو لا خسو ډډه کړی ده ځکه چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې ده. خو اسوسییټډ پریس ارجنس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم وی نوې وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلې ده. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د هغو ماشومانو په اړه ریپورت ته چې وای ښوونځی په پیلېدو دی خو کورنۍ دوی ته جامې او نور وسایل نه دي اخیستي. تعلیمي کال به په څو لنډو ورځو کې پیل شي خو ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي ستونزو کړیږي. د دغو وسایلو د ماشومانو د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې کاروبار یې د پخوا په پرتله کم شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې د یوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن داغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د یو ښوونځي د درېیم ټولګي زده کوونکی نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بې وزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د درېیم پرله پسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومانان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې. هر څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږ ماشومانان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومانان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالوي کې ځي، بیا کال رانوی سو، خو زه اوس نه لرم چې دو ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه اوس نه لرم چې نوي ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیران یم.
دا په داسې حال کې چې د ښوونځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکی محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به یې دا مهال کار ښه چلېده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شه، مال هم نه وای نه شو راوړلی، کمال راوړو، هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسیه پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست د خوست ښار په یو لسو څلور لارو او می سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل ریپورت کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او می جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلي دونکو سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال راډیو ته ویل
دا ډېر خوندي وکړ، له ډېرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوندي وکړ، رش و د بازار رش کم شو، ډېر سهولت شو.
دا
هغه جوړ کړي پرکنکی نه جوړ کړي ځای په ځای په ښار کې لیار کې موټر پرې نه کړي چې بې نظمي جوړه نه کړي.
د افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یوه ټولیزه ستونزه د موټر چلونې له اصولو سره د ډریورانو نابلدتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وې. یو بل تن ډریور جهانګیر وایي
یو موده وختونه د باید اشارو ته دی منتظم وخت انتظار وکړي آسانیو ته ګوري انتظار وکړي باید خپل وخت سپره کیږي بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي، خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لویو لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي. ډیری اساسا ستونزه هماغه ده د دغو سبڅنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري. د راتلونکي 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر اقرار پوینا یوازې په روان مونسپال کې په دې ولایت کې 224 څلوېښت ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافکیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم ورزو بدخشان ته په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیان وای د دولت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خاده په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې البته باید هیر منوشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچای د ټولو خلکو ترمنځ ډیر معمول او عام دی که امیر دی او که غریب، چې دا د دې لامل شوی چې د شورچای جوړول او کارېدل لا ډیر عام شي او شورچای ته تاریخي، ټولنیز او آن کلتوري رنګ ورکړی. ډیر به ښه شي چې شورچای د نړۍ د تاریخي او ډیر کارېدونکي څښاک په ډله کې راوستل شي او تاریخي او ځانګړی ځای ورکړل شي.
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان، افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان بهر دی هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانواده را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې له خوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کیږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمۍ کې هم جوړوي.
ساعت 6